ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه په پام کې لري. د دې سازمان دارالانشا پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. له بلې خوا تېره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی له جګپړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړي. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوا نن 4 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یوه بلجیمي خیریه کارکوونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو 40 کلن اولیور وان دی کاستل چې په ایران کې نیول شوی په 4 درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمي چارواکو او د وان دی کاستل د کورنۍ غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوي چې دا بلجیمی وګړی له متحدو ایالتونو سره د ایران پر ضد د توطیې په جوړولو او د پیسو په مینځلو تورن شوی. وان دی کاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللي دي. بلجیم هم دا تورونه جالي بللي. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پوځ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو، ورزو د راپورونو برخه ته لمړی موضوع راخلو. ټاکل شوی چې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه جوړه کړي. OIC وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدي ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د خزو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت او وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوی امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي، او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي، دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډېر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل،
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم د نړۍ تاکید د ټول شمول حکومت د جوړولو مفهوم باندې. یو دوکه ده، نوې اختراع نه ده پکار. یو وګړی یو رایا، او د هغه دپاره امادګي نیول چې جانکیري پې تصمیم ونیسي، دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګرمیز د طالبان حکومت ته په هني وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلی بو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت له خوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو، او ویلی وو حقوق کسانو چې د پریکړه کړي څنګه 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل، او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې ډیره پخوانی افغان پوځیان وایي په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو زورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه پخوانی پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل وو ایران او نورو هیوادونو ته لاړل. د بلې خوا د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوري چې د یو پخوانی جنرال په غک پیلېږي.
لایوی خا پیران کې دوست محال
د افغانستان د پخوانی پوز دغه جنرال وای ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی. راځي خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستونز سره مخامخ دی. هغه چې نغواړي په امنیتي ملحوظات یې نوم په راپور کې یاد سوای، د ویزو او په ایران کې د استوګنی د نور اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونز لري.
لایوی خا پیران کې دوست محال لفاره دی ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده. او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه. د پخوانی پوځ غړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي عفی له اعلان سره سره ملګري نیول کیږي، شکنجه کیږي او حتی وژل کیږي. دوی د ناتو لغړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي. په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي،
له یو خوا ویزې نه تمدیدیږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات. موږ د اسانه لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووځو، ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی.
د رواداری په نوم یوې ادارې تېرې اونۍ په یوه راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 640 تنه ملکیان، پخوانی پوځیان، سلفیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل سوي دي. د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړي. د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخواني پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته اوښتي دي.
بعضې چې غواړي کورنیو ته فامیلونو ته راشي، د مخورو د منطقې د سپینګرو سره اوس په تماس کې غواړو، د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو، هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغه تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي، هیله مند دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي. په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري، یا د همسایه او تربور یا د بل سره د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نخواسته ورته مشکلات جوړ نشي.
په ایران کې د پخوانی پوز د ډیرا ټول پوزیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز واکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی، خو ګمان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي. مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوزیان په اوکران کې د جګړې لپاره وګماري.
ازادي راډیو اوري چې په 19 او 15 مترو په لنډو څپو خپرونه کوي چې 2000 او 2140 او 13 کیلو هرتز سره برابر ده. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناتو سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نور هم سره نږدې شي. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپایي ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپایي ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې نامواجه یرغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
موږ ژمن یو چې د ناتو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوو چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسي، لکه زیاتېدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتي بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکېدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناتو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحد ایالاتونه کوي جنګیږي. د دې په وینا لویدیځ هڅه کوي چې روسیا د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماتانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افاکټي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نښته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناتو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه دي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې روانه جګړه د پټکو د يرغلګر لویدیس په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیا بل هر يرغلګر څخه د ځان او خپل وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیا سره وویشي او په نهایت کې د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ادارت کړې چې ګواکې امریکا غواړي روسیا چې د نړۍ په سطح د طبیعي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابود کړي.
آزادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلین شو. د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم نسته، انتقال اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالی د لرغونی باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، یوه لپه غنم پله پکې نه سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې هسې مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین. د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه سي کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیخه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایق سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه راو بس، ځکه مورخ خپل ماخذ خپل څه نشي ویلای. دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1978 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهاند کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او په تېر او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې پاره کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کدي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي. نه واځي چې په خبره وایي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او مالو رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسیې ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او داسې هڅې یې کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب پاک دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص یې ورکړي. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 88 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې مې باندې ما ډېر کار کړی دی. او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د مړینې نه د امیر عبدالرحمن خان تر مړینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په حکمت کې. بل دا منګلزی دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیسي کې دی. دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی دی. او تر هغه د مخه لومړی کتاب زما چې په انګلیسي کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 نه تر 1986 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نظر سره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس. او بل یې د فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولی هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ. د آمو سیند نه تر اباسین پورې پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ. او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو، هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو، هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شوي، ډېر مهینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي. دا په هوت په لندن کې چې وم، اول ته هغه آرشیفي مرکز، معنی دا چې د آرشیف خو یو مفاغونده کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برطانوي هند حکومت کې چې هلته وو، هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر توکلي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخه هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانې چې د افغانستان په متعلق وي، او نهایت ډېر دي. دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړه چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسنادو باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي، او دا د مورخ وظیفه، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي، هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت، دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له بربګان سره تفکیک کی، او د سم او ثقه صحیح مواد له مخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی، تاریخ لیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګان وی او ټول به سم وی، د حکومتونو د سینه ده. او اما خبره پدې کړه چې وای آلته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول، خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخی، هغه پیخی چې رقم چې پیخی شوی دی، د هغه باره کې صحیح معلومات ورکی، چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وزه کی، او له حکومت سره بیا معامله وکی. نو لحاظه داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټول کړو اسنادو باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوی کې ایښل شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه، د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو نه بخې لیکلي چې احتمان بده. اما دا خو دغسې نږدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډېر کړي دي، او خپل د غربیانو هم ډېر لیکل کړي دي. او یو غټ خصوصیت د دغې دورې دغه دی چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډېر آثار، ډېر رسالې، ډېر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې، د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه، حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی، او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي، د هغې ښه یوه آینه، یو ښه بیان، یو ښه شرح وي.
یعنې تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره بده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلفو خاصو موضوعاتو باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپله عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سړی هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. نو
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغه کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو. لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي، اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې، هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلفو اشخاصو لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له هغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی، ټول خو یې نشي کولی، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصتونو که تیوران ده کیه.
استاد جنشان پا معاصر تاریخ کې چې زه خپلم دی جنو پیشو مثلا شاهدیم، مثلا پا پیشور کې دی حافظ الامین دی کورنه غیری ما ولیدل، خلقو یو چویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوه ده، دده د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. دې کې هغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، یعنی د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شاده وي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
د پانتونی اوشمر استادان وې په افغاني ټولنه کې د آنلاین کتابونو اغیز شته، خو له دې کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وې د معاصلانو او ځوانانو د ارتیا له درک کېدو وروسته د آنلاین د بیلابیلو کتابونو د خپرېدو هڅې پیل کړې دي چې تر ډېره ځوانان استفاده ترې کوي. د پوهنتون یو شمېر محصلان وې د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډېره له پی ډي اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل په راپور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډیری وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام له لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیک کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ورپیدا شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان زده کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ څخه په دې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیک واتس اپ ګروپ د لارې یا د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې انلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریک کړو، له یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونو ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له انلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمدزی
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف بڼه شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورڅخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغېز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنه کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارډ بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سمه وغیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم، په دې خړ خیبر کې څه دي بیل خاورو. د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعرۍ هڅې روانې دي، حالاتو په سکړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې له یوه شاعر ریاض اپریدي سره د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر شخېدلی دی. د ریاض اپریدي تر اوسه د سوي ځیګر او غوړېدلي دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوي دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د ګنج په نوم په یوه ټوک کې بیا په دوهم او درېیم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وی چلا هم نشتی سل ناچاب غزل لری. لشاغلی اپریدی با وارو چه پخیبر درکی ادبی هچی نن سبا څنګه روان دي؟
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خاوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډېر نشته، نو د شعر و د ادب دنیا ډېره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، صاغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغسې منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب په نگرانۍ کې دا ادبی قافله را روانه ده. او دا وخت هم د مونږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې، ګڼ ادبي تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي. جمرود ادبي لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري. په هر لیول دې جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبي بهیر دی، حمزه ادبي لښکر دی، دغسې چې کوم دی خیبر ادبي جرګه، نو ګڼ ادبي تنظیمونه دي دغسې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبي ستوري منظر فریادي سي په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبي سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. دې کې زیاتره وفات شوي دي. منظر افریدي صاحب نوم تاسو واغستې، دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډېر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډېر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب،
بالکل گرانه گرانه واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګ ملګری پاتې شوی دی او دغسې چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغسې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تاتره ده. او تر افریدی صاحب دی، که کندهار افریدی او میا جهان خیال مند صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد بے ہوش او دغسې زمیر صاحب، دا ټول عمر خوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګیری دي، اتیا کلن دي او یا کلن دي او لس کم سل کلن دي. نو دا شاعران شته په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې هی لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې دا ادبي غونډې کیږي.
دا بهیر څومره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشرانو شاعرانو سره، هغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض افریدی صاحب،
نو ګرانه تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې، دا خلک هغه خلک دي چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی دو یا دوی سره صحبت خو بیا ګران وی. نو موږ د دې په قدر پوهېدلې یو، ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی، نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو. او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي، نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلق خو دا صرف د لیدنې کتنه نه، بلکې زه وایم چې کواس مې کېده نو په سر به مې ګرځي.
ریاض صاحب، چې تاسو وی چې دا راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېده نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای. او که خپل شخصي حالت راکې، سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړئ. ریاض افریدی صاحب،
نجیب عامر صاحب، تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 250 کلن دی، یعنی 250 کلن یم. زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما دیار لسوار لس کلن عمر په شعر لیکلو مې شروع کړی. او وجوهات دا و چې زما والد صاحب الله جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه، او ته دغه یاد بو چې بکه یو شعر هم کم نو وته یاد ټول وته یاد و مونږ زنګو کې داغه نه اورېده. او دې شعرونو یا دې اشعارو په مونږ باندې ډیر جوړ اثر کړی و. نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو، او دغه سسوار لسکلونو عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تللی وم. هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اغېستو، ما یو کلام ویلو. بیا هغه حمزه بابا لیدر جوشي صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب سټیج ناست وو. دا وروستو بیا ما پېژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي، او هغوی چې کوم داد ما ته راکړی او کوم انعامات یې راکړي نو هغې په ما کې یو نه ختمېدونکی تحریک پیدا کړی دی تر اوس وخته پورې. نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته، غزل زیات دی ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات دی، غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دی دوستانو نه قربان دی. دا یو نوی غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې.
واه جی واه. ډېر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې، خیر دی که بے رحمدی چپی سین په منځ کې.
واه.
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې. زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې او مړ به یم چې ته راله راځې سین په منځ کې.
واه واه.
په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، او ما خو وی چې لاس به راکوي سین په منځ کې. او عشقه عشق زد ہیر او درانجا قائم مقام یم.
واہ واہ واہ.
عشق زد ہیر او درانجا قائم مقام یم، ڈوب کچ میں سمر ڈوباوی د سین پ منس کی.
ڈر
او لاس د سین پ غاڑ چادر نکڑو اپری دیا. لاس د سین پ غاڑ چادر نکڑو اپری دیا، چاہتا اس نارے سورے وہی د سین پ منس کی.
واہ 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 واہ. ډیر ښایسته غزل دی، له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرود دشته کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره، د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پورې مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابد سپوږمۍ لنډه کیسه له دې څخه اور.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته راولوېده. خی ور وکتل، له ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، له خپلې څانګې بېله شوه. ورچت شو، روای خستا په ګوتو کې تاوولا، ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښوده، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست. ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوي وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلي دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته چوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دای به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په ودرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښود چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی؟ بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندرکونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندرکونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر وو.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانه وړ هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي، کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران،
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي که نه، چې دا خلک اسلام باندې مصرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دي، ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزیړي ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تخوی په مخه رناسي، او درېیم ته ملګره پر جای نجاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې سي مخې ته رناسي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې نه.
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګه هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
لحمد راپور سره د ازادي رډي مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی وی.